یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او خیچاره د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله ته راغلست. نن شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 14 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې چاودنه کې له 170 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د راپور په پرون په واشنګټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو څو ورځو کې خونړې حملې وکړې له افغانستانه د هیواد ته ننوتي وو. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانیو او 2 پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شمه د منځني واټن ویشتونکي داسې بالستیک توغندۍ وازمیې چې د واشنګټن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولند پر روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی پرون وویل چې لسګونه زره توپخانې، هوان او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالي شي جین پینګ له لویدیځ څخه غواړي چې د سړې جګړې د مهال تاکتیکونه بند کړي. له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو عاملان د افغانستان له خاورې راځي. د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د هند صدر اعظم په 4 ورځني سفر چین ته تللی او د هغه هیواد له مشرانو سره د دوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. په هند کې روزل شویو د حربي پوهنتون محصلانو ته د یو بل کال په مخه روزنه ورکول کیږي. طالبان وایي چې دا محصلان هیواد ته راتلی شي.
هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوختي د هند په هیواد کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په دوره روانه ده.
ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخه ته راغلاست. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پاوز خونړی برید کوونکی له افغانستانه ورغلی وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دې برید کوونکو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان چې خپل افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورنده ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوې مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان را اوړیو بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولی ته نږدې دي دوی پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت دوه لوی حملې چې شوې برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا NDS او د هند استخبارات یارا د هغه ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حمله کوي. خو کله چې شیخ رشید پښتنه وشو چې اوس خو طالبان واکمن دي، ول د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دې پښتنې ته روښانه ځواب ونه وایو، خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستانی طالبانو ته حمله ناټو پاتې شوي وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د اداره دوي چې ګنې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نننه ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کوي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری ښکاری چې پر پاکستانی عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پایل سره سم په افغانستان کې هغه څېری هم نه خشوي چې د پاکستانی حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ بیلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوي دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د روسي حملو عملان د افغانستان له خاورې د هیواد ته ورزي او د طالبانو حکومت دا اداره دوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د څلور ورځني سفر په مخه په پیکینګ کې دی. له چینایي چارواکو سره د عمران خان او ورسره پلاوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده.
پیکینګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پایل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی وو. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سږنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولې کې څه باندې 2.5 کمواله راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د واکمنې په پایل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې 14 په اړه یو تازه تحقیق ښیي چې دا ځانمرګی برید و. پنټاګون وایي چې دا برید یو تن ترسره کړی او له ځان سره یې څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکي برید په اړه څېړنه بشپړه شوه. دا برید د اګست په 26مه شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې 40 پاونډ چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي له بل برینګونو سره لیږدول او دا چاودنه یې کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکنزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه 120 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیشې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي چې د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام په چوکاټ کې په انګلیسي ژبه د ادارې او سوداګرۍ د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې ډېرې مرستې کړي، خو د زمري په څلورویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د خپل پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپل لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته ویل چې دا محصلان باید هیواد ته راستانه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې. هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 13مه پیلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې مړۍ غوښتي دي چې هغه افغانان هم چې له امریکا سره یې مرسته کړې له افغانستانه وباسي. د کانګرس دغه دوه اتیا غړو چې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې له ولسمشر جو بایدن نه غوښتي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو لپاره چې له امریکا سره یې مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام چټک کړي.
منجه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منجه اس تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه
نغوړی نوم یې په دې راپور کې خپور شي، خو وايي وکاله په افغانستان کې له امریکا سره د ژباړونکو دنده تر سره کړې او دوه کال کېږي چې د سی وی په پروګرام کې غوښتنلیک ورکړی، خو کارونه یې ورستی پړاو ته نه دي رسیدلي.
فقط موږ هم غواړو چې د موږ کارونه زر تر زره شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د متحده ایالاتو د کانګرس دوه اتیا غړو په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو چې له امریکا سره یې مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام تیز کړي. په دې لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې د ویزو تر پروسس دی د امریکا حکومت په دریو هیوادونو کې هغه پوځي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره امریکا له افغانستانه په بې سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانیدلې ده. خاغلی پرایس د پنځمه په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرانس کې داشن د پناه غوښتونکو په وړاندې د ډونالد ترامپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه.
کله چې تیری داری په زرګونو طالب جنګیالي خوشې کړل، افغان حکومت کمزور کړ او پرته له کوم پلان څخه ځواکونه وایستل او زموږ د کډوالو پروګرامونه یې له منځه یوړل او د ایس آی وی پروګرام یې معلق حالت سره مخ کړ، زما په یاد نه دي چې په دې تړاو د ډیری نیوکې شوې وي. کله چې موږ واک ترلاسه کړ، لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، موږ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ تر څو د ایس آی وی پروګرام بیا ژوندی کړو. چې په کابل کې د یو مرکې پرته شاوخوا سو ورځې تیرې شوې او موږ د یو شمیر سناریوګانو لپاره د بیړني پلان جوړولو کار پیل کړ.
د متحده ایالاتو د کانګرس دا غړي داسې مهال سپینې ماڼۍ ته لیکستوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د انساني بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو او ردو ته را سره وسې خدا شه په پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونه ته.
د طالبان حکومت مرکزی بانک د امریکا د خزانه وزارت لورسته پریکړه هر کله وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د امریکا د خزانه وزارت هغه پریکړه شي ل مخې به نړیوال بانکونه افغانستان ته د بشری مرستو ترڅنګ نوري نقدي حواله هم تر سره کولای شي. حکم دی د مرکزی بانک په خبره د چاره کولای شي په افغانستان کې له خصوصي او دولتي بانکونو سره د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د لیک په برخه کې هم اسانتیا وي رامسته کړي. د طالبان د مرکزی بانک په وینا د صادر شوی خود پر بنسټ نړیوال مرستندوی موسسه کولای شي لکومې اندېښنې پرته د افغانستان د پوهنې، روغتیا او نورو ټولګټو برخو کې مرستې وکړي. دا اقدام په داسې حال کې پورته کیږي چې په افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته امریکا د دغه هیواد شاوخوا لس میلیارد ډالر کنګل کړه او دغه چارې تر ډېره بانکي نظام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي راکړې ورکړې چاره له خنډ سره مخ کړه. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې په یوې تازه خبر پاڼه کې ټولو سوداګرو او هټیوالو ته خبر ورکړی چې د خوراکي او یو شمېر نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې له خلکو سره همکاري وکړي. دغې خونې په خپلې خبر پاڼه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په تیرو څو ورځو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې پورته شوی او دغه چاره باید په نرخونو مستقیم اغیز وکړي. د خونی چارواکو د همدې خبر پاڼې په حواله له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې د خلکو اقتصادي ستونزو او ژمي سړې هوا ته په کتو سره د خوراکي توکو د بیو په برخه کې لازم همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د خبر پاڼه خبروي چې له دې وړاندې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اسعارو د لوړېدو سره د خوراکي او سون توکو بیې هم په بې کچه ډول پورته تللې او نن د افغانستان په بازارونو کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ دوه اویا پوله، یو ایرو یو سل یو افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سل شپاړس افغانۍ، یو سعودي ریال درویش افغانۍ نه څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دوه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زره نوي افغانۍ او زر پاکستاني کالدار پنځه سوه درې څلوېښت افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم ورزو څو نړیوالو موضوعاتو ته. متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تېره اونۍ یک شمې د منځني وطن ویشتونکی داسې توغندی بلستیک توغندی وازمې چې د واشنگټن په وینا د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیلد وویل چې هیواد به فشارونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو د پیونګ یانګ لخوا د توغندي وروستۍ ازموینه غندلې او وایي چې دا د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شی جین پینګ له لویدیځ څخه غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. دواړو مشرانو د اړیکو د ژورېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین په پلازمینه پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستې مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نشته. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا سل زره پوځیان ځای پر ځای کړي او له اروپا څخه یې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي خو مسکو دا تور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د کړکیچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقب په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم چنګار وکړ او ویل چې دوی به د اوسنی کړکیچ د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دولس بجې او شل دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د دې خبری ټولګې مطلب همدومره و. په پاتې څو دقیقو کې اجمل ان تاسو ته څو نور راپورونه وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
اجمل اند مو د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې سږ کال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلي او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او بیې تر دې هم لوړې سي.
در مخ هم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي. د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران به سي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګرسره داسې وخت به رالی ول بنج تریاک نه اوس څومره ګران سوي دي. دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجیږي بالا به نه وي. دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولی.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بله داسې یو کار دی. اوس مثال ځکه ده مالانه اوس وایي په دغه نه جوړي په غنمه نه جوړي چې تاریخ کوم نیوختای شوی په را جوړ کړي. په دا خاطر چیو د چلو بسی بل څنګه کاری بر زه ځان دغه ته کوم ځم ځکه ده په غنه مې نه جوړې دوه لکه د پاکه تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ پاوزي مدد سیمه کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار په ونی کې دوه ورځې پرانیستي وي او خلک په ځا ډول د تاریاکو پیر او پلور کوي.
دا په پندوس خرڅیږي.
د تریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وای د حکومت له لوري مرستې نست نو ځکه د تریاکو کښ د ژوند د تیرولو یو ځنۍ سرچینه ده.
یو په دې ورور راځم خلک کورې دغه تاریخ من ټول کې کدو ټول کې پر هغه وخت باندې بیا یې خرڅي چې دغه تاریخ باندې نه یې یو من په پور نه شي پیدا کولی. عیال بیا د لوږې وي داسې مسینات مړ په افغانستان کې نسته نه د حکومت ته پاسه نه د رایه ته پاسه چې د ده وجوان ته یو من ور واچوي. دغه تاریخ چې په مځکه کې وپاشه شو دا غریب مخلوق تر هغه ساعته په پور اخته دی که یې چې دا تاریخ ټولېږي بیا خرڅېږي که په لس خرڅې در که په شل خرڅې در که په دېرش خرڅې در دا تاریخ نه یې عیال بیا د لوږې مري یو افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدیل معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږکال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 80 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلومات تر روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجرانو د تروي د مجرانو څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګپتار څخه هغه مشتوای وایي سږ کال د 50 تر 80 فیصد تر 50 اویا فیصده پورې سږ کال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږ کال ډېر کرل شوي دي یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاکو ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي ریپورت په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامته کړې چې د امریکا په لسګونو زره ملګري افغانانو د طالبانو تر واک لاندې پریخي. دا ریپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو پکې د آش شوې ده چې اجرایی څانګې د طالبانو ګواښونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي. پکې د سناتور جیم ریچ لخلی ویل شوې دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابله د خلکو د تخلیه چارې پیل کړې. د ورځپاڼې له دې مطلب سره هغه اقسام خپور کړی چې پکې په زرګونو افغانان لیدل کېږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د ریپورټونو له مخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې له دې هېواده ووځي. د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا غونډې همداسې واسي نه پریږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیواله ټولنه هڅول چې افغانستان دی نه منځوي کوي او لدی هیواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووځي. اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل غونډې د ستونزو د حل لپاره شمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوښه ښکاري. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قومندانانو د پاکستان له لوري پر پولي د ځن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملنې هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اټلانټیک شورا په خبره شوې مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي، خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني لوري سره د ټي ټي پي د اوربن لپاره تر رسیدو وروسته د ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په خارونو کې بریدونه پیل کړي. د لویدیز بل خبرونه کانورزیشن په خپل تازه غنه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کالې په اگست کې کابل ونیو لنګدې ساري. د خبرونه په باور د ډلې ته د اندېښنې لپاره موجه دلیل شته. دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خبرېدو له لارې واکمنې ته مخه کړي. په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې چې طالبانو واک ترلاسه کړی په افغانستان کې 6400 خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی. 40% د دې خبریالانو خزینه خبریالان دي او ګڼ نور خبریالان له دې هېواده وتلي. وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخ.
السلام علیکم، عبد الله احمد پکتیکا ولایت نه. دلته هیڅوک چې تم زمرست نه درسېدلې او غریبان پاتې دي او هغه آباد آباد تر کول کېږي. موږ خپل نه غواړو، باید موږ دغه هر څوک وار وي، باید مشران وار وي، باید هغه خلک وار وي څوک د مرستې ویشي.
سجاد د هلمند څخه خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. د رسنوي اهمیت په مجموع کې، د رسنوي اهمیت او د ازادي راډیو اهمیت دا دی کچیر دا ازادي راډیو او رسنوي نه وای نو د عمومي اپه نه وای راغلی په افغانستان کې، او مکاتب او دروازې به تړلې وای، خلکو ژغ شنوای پورته سوی نو مکاتب او دروازې بندې وای، د پونتونو دروازې بندې وای، او دا عمومي اپه نه وای، خلکو سره به غیر اصولی کلینیک کېدلی او چا به ژغ ناسوی پورې د ژغ د پورته کولو ځای نه درلودی. نو ازادي راډیو شته ډیر مهم رول لري د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستلی دی. خپل ټول همکاران موږ ټول ملګری تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. احساس مننه کوم تاسو د هڅه څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړئ، زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږه د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.